شنبه د کپ شپږمه د فبروري 25مه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه له همدې شپې پیل شوې او د ماښام تر اوسه په دوام کې وي. د خبرونه په منځني صفه 12 شپږ نیمې په ټول افغانستان کې خپرې شي او په کابل، مزار شریف، هرات، کندهار، خوست، ګردیز، جلال آباد او سرآباد ښارونو کې د اف ام په 13.5 صفه د خبرونه اوریدل شي. که چیرته انټرنیټ لري نو بیا د انټرنیټ له لارې په ګرده نړۍ کې ازادي راډیو نیولی شي. روان خبرونه مو د نیم ساعت په مخه ده چې زه احمد شیبر وړاندې کوم. تخنیکی چاري حمید رکین پر مخ وړي. سلامونه مو ومني. په دې خبرونه کې په پروګرام کې د قران کریم د نسخو د سوځېدو په ارتباط د یو شمېر امریکایي چارواکو څرګندونې خبرو. بیا به واوري چې په هرات کې د همدې پېښې په اعتراض کې په مظاهرو کې پولیسکونو کسانو ته مرشوب لا وشتې ده. خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. د امریکا د دفاع وزارت په چارواکي د نړۍ له مسلمانانو بخښنه وغوښته. ملګر ملتونه وایي چې ایران په لنډ وخت کې ډېر یورانیم غني کړي او په قزاقستان کې اپوزیسیون ډلو نن د مظاهرو غوښتنه کړې. بشپړ خبرونه. د امریکا د دفاع وزارت په چارواکي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له لوري د قران کریم د نسخو د سوځولو له کبله له ټولو مسلمانانو بخښنه غوښتې ده. د آسیا او آسیا پاسیفیک په امنیتي چارو کې د امریکا د دفاع د وزارت سرپرست مرستیال پیټر لاوی د واشنگتن په یو جماعت کې خلکو ته وویل قرآن شریف ته د شوی به احترامي مسله تر څیړنې لاندې ده. په عین حال کې په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو عمومي قمندان په ننګرهار کې د دوه امریکایي سرتیرو له وشل کېدو وروسته له میشتو نړیوالو ځواکونو غوښتي دي چې د مظاهرو په وړاندې له حوصلې کار واخلي. بل لور ته رپوټونه وایي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د پرونیو مظاهرو په ترڅ کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي. له دې سره په تیرو 4 ورځو کې د روانو مظاهرو په ترڅ کې د وژل شویو کسانو شمیر 26 ته ورسېده. د جرمني پوځ وایي د دوی ځواکونو په تالقان ښار کې خپله یوه پوځي اډه خالي کړې ده. د جرمني د پوځ ویان ویلي د پنځشنبه په ورځ د دوی د دې پوځي اډې مخې ته له سولیزو مظاهرو وروسته د 500 په شاوخوا کې جرمني پوځیان له دې اډې وتلي دي. ټاکل شوی و چې دا جرمني سرتیري له دې وړې پوځي اډې څخه د مارچ د میاشتې په پای کې ووزي، خو په تخار ولایت کې له وروستیو مظاهرو وروسته دا پریکړه تر خپل وخت رامخکې شوه. د جرمني د پوځ ویان ویلي دي چې له دې مرکزه ټولې وسلې او پوځي مهمات کندوز ولایت ته انتقال شوي دي. د پاکستان پولیس وایي 4 واړه هغه کسان چې د جمعې په ورځ په پېښور کې د ځان وژونکي بریدونو په ترڅ کې ووژل شول د پولیسو افسران وو. د چارواکو په وینا د دې حملو په ترڅ کې چې پرون سهار د 3 ځان وژونکو لخوا وشوې 6 پولیس ټپیان شوي هم دي. دا بریدونه د کوتوالي د پولیسو پر مرکز وشول. د خیبر پښتونخوا د حکومت ویان میا افتخار حسین ازادي راډیو ته وویل
دې په دې باندې قبضه کول غوښته او د کاوزې ډېر واضحه شکل دی. مطلب چې دا دین مخکې ډی خان کې شي دا چې کوم دین اوس پېښور کې شو یو بل اطلاع هم شته دی. داسې امکان شته چې هغه مطلب لکه بنو طرف ته به داسې یو واقع کېږي.
پولیس وایي 3 واړه ځان وژونکو اتومات وسلې لرلې، لاسي بمونه ورسره وو او ځان وژونکي واسکټونه یې پتن وو. پېښور پرون او وړ مورس د خونړیو پېښو شاهد وو. د پنځشنبه په ورځ هم د دې ښار د کوهات اډې د بسونو په تمځي کې بمی چاودنې لږ تر لږه 15 کسان وژلې وو. په پېښور کې د دې وروستیو بریدونو او چاودنو مسؤلیت پاکستاني طالبانو منلی دی. د اټومي انرژي د څارنې نړیواله اداره وایي چې ایران په کم وخت کې د یورانیمو د غني کولو بهیر چټک کړی دی. د دې ادارې په وینا ایران تر خپل حد 3 برابر زیات یورانیم غني کړی دی. د اټومي انرژي نړیواله اداره چې مرکز یې په ویانا کې دی په خپل 3 میاشتنی رپورت کې زیاته کړې ده د ایران اټومي فعالیتونه د ډېرې اندېښنې سبب شوي دي. دا اداره وایي چې ایران له 100 کیلوګرامو څخه زیات یورانیم په لوړ غلظت غني کړی دی او دا اندازه د هغو یورانیمو نیمایي برخه ده چې د یوې اتومي سرګلولې د جوړولو لپاره پکار دي. په قزاقستان کې اپوزیسیون ډلو نن له حکومتي له خلکو غوښتي دي چې په ټول هیواد کې لاریون وکړي. د غوډلو له چارواکو سره په دې مخالفت کړی دی چې هغوی دا نه ده منلی چې خلک مظاهرې وکړي. مظاهره کوونکي غواړي چې له زندانونو د اپوزیسیون د یو شمېر مشرانو د خوشې کېدو غوښتنه وکړي او دوی د بې پرې انتخاباتو غوښتنه لري. همداراز د قضایي چارو د سپېڅلتیا او د بیان د ازادۍ غوښتونکي دي. د آزاد ګوند مشر بلاد ابیلوف چې د مظاهرو یو تنظیمونکی دی وایي هیله لري چې یوازې د قزاقستان په مرکز الماتی کې به تر 5000 پورې خلک په مظاهره کې برخه واخلي. د نړیوال سره سلی بیړلې وویل همسته چیرمه د بابا عمر لسیمې 28 تنه ټپیان د جمعې په ورځ د درملنې لپاره لیږدولې دي. دا لومړی ځل دی چې له هغې سیمې چې د سوریې حکومتي ځواکونه پرې ډزې کوي ټپیان ایستل کیږي. سرسلیب وایي دوی د لویدیځ د هغو دو خبریالانو په اړه معلومات نه لري چې ټپیان شوي وو. د فرانسې د لیفیګارو ورځپاڼې خبریال ایډیت بوفیر او د بریتانیا د سنډي ټایمز فوټو ژورنالیست پاول کان رای په باب امر کې ټپیان شوي وو. کوم کسان چې له باب امر څخه ایستل شوي دي هغوی په همس کې یوه روغتون ته بیول شوي دي. بل لور ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن وایي که د سوریې رژیم له سمدستي اوربند سره سلا نه شي د نورې وینې تویدنې مسؤلیت به یې په غاړه وي. په سوریه کې د اوربند غوښتنه د هغو اویا هیوادونو د استازو په غونډه کې وشوه چې په تونس کې د سوریې د روان کړکېچ د هواري د لارې د موندلو لپاره جوړه شوې وه. رپورټونه وایي چې د سوریې عربستان استازی د اعتراض په توګه له دې غونډې ووت او ویې ویل دا ډول غونډې نتیجه نه ورکوي. خو د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیک وویل پر سوریې اقتصادي فشارونه او بندیزونه کولی شي ښه نتیجه ورکړي.
The fact that so many countries have come together.
واقعیت دا ده چې په دومره شمیر کې هیوادونه راټول شوي دي او دوی ځینې ګډې هڅې ترسره کوي. ډیپلوماتیک اقدامات، د سیاسي اړیکو کمول، د اقتصادي او نورو فشارونو زیاتول، زما په فکر دا ټول به په تدریجي توګه لوی اغیز ولري. دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې په سوریه کې د جمعې په ورځ هم تاوتریخوالی او اعتراضونه روان وو. د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د خبرونې په دوام به مو په بګرام کې د امریکایي پوځیانو له لوري د قرآن کریم د نسخو د سوځېدو له امله د امریکایي چارواکو له څرګندونو خبر کړو. بیا به واورئ چې په هرات کې د دې پیښې د غندلو په مظاهرو کې مرجوب له رامنځته شوی.
هرات په شندن، ادرسکن او خار او ترغونډي بندر کې وکسان شهیدان سول او 50 تنه زخمیان سول.
په افغانستان کې مو د دې خونړیو مظاهرو په اړه د سیاسي چارو د یو څېړونکي نظر اخیسته.
په دې څخه خارجي استخباراتي کړي ګټه پورته کوي او زه په دې باور یم چې په دې کې به د دوی لوی لاس وي.
په نړیوالو مسایلو کې مو د سوریې پیښې څارلې دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي تر 2000 ډیر کسان په سوریې کې وژل شوي. نړیوال فشار پر دې هیواد باید زیات شي.
More than 7000 people have died, so we have to intensify the pressure.
د امریکا د دفاع وزارت وی چارواکي په بګرام کې د امریکایي ځواکونو لخوا د قران شریف د نسخو د سوسولو لعمل د نړۍ له مسلمانانو بخښنه غوښتې ده. په عین حال کې په افغانستان کې د ناتو د ځواکونو عمومي قمندان لمیشتو نړیوالو ځواکونو غوښتې دي چې د مظاهرو په وړاندې له حوصلې کار واخلي. بل لور ته د جمعې پر ورځ هم د افغانستان په ځینو سیمو کې اعتراضي مظاهرې وشوې. تفصیل د اجمل اند په رپورت کې.
د امریکا د دفاع وزارت یو لوړپوړي چارواکي په افغانستان کې د قران پاک د نسخو د سوځول له کبله له ټولو مسلمانانو څخه بخښنه غوښتي. د آسیا او آسیا پاسیفیک په امنیتي چارو کې د امریکا د دفاع د وزارت سرپرست مرستیال پیټر لاوی د واشنگتن په یو جماعت کې خلکو ته وویل چې قران شریف ته د شوی بی احترامۍ مسله تر څېړنې لاندې ده. د نوموړي په وینا له دې وروسته به یو ځل بیا ټولو سرتیرو ته روزنه ورکړل شي چې له مذهبي مسلو سره څنګه چلند وکړي. په عین حال کې د امریکا د دفاع د وزارت مطبوعاتي مسول جورج لیټل ویلي دې مسلې نه یوازې افغانان بلکې د ټولې نړۍ مسلمانان اندېښمن کړي. نوموړي ویلي پینټاګون د امریکا له ټولو مسلمانانو بخښنه غواړي. په بلې خوا د جمعې په ورځ هم د افغانستان په ځینو سیمو کې د امریکایي ځواکونو لخوا د قران پاک د نسخو پر سوځولو اعتراضي مظاهرې دوام درلود چې د جمعې له لمانځه وروسته یې زور واخیست. د ورځې په پای کې د مظاهرو په ترڅ کې د وژل شوو کسانو شمیر 9 تنه اعلان شو. تر دې د مخه د پنځشنبې په ورځ اعتراضونه د دې سبب شول چې یو افغان سرتیری په ننګرهار کې پر امریکایي سرتیرو ډزې وکړې او 2 تنه امریکایان یې ووژل. په دې پیښې پسې په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان آلن بهرنیو سرتیرو ته وویل چې د اعتراضونو په وړاندې دې له حوصلې څخه کار واخلي. د نوموړي په وینا اوس له افغانانو څخه د غچ اخیستلو وخت نه دی. نوموړي د جمعې په ورځ په یو بیان کې وویل داسې شیبې راځي خو امریکایي ځواکونه باید د غچ اخیستلو پر ځای خپل ماموریت ته پام وکړي او خپل نظم او ډیسپلین وساتي. د افغانستان د ملي اردو لوی درستیز جنرال شیر محمد کریمی چې له جنرال الن سره یې د امریکایي ځواکونو اډې ته سفر کړی و، امریکایي سرتیرو ته وویل چې د دوی د قربانۍ به بې ځایه نه ځي. د کریمی په وینا افغانان او امریکایان په ګډه د داسې یو دښمن سره په مبارزه بوخت دي چې د بشریت ضد دي. ویل کېږي چې په تیرو څلورو ورځو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د مظاهرو او له تاوتریخوالي ډکو اعتراضونو کې د وژل شوو کسانو شمیر شپږ ویشتنو ته رسیدلی. په زیاتو ښارونو کې مظاهرې لومړی سوله ییزې پیل شوې، خو وروسته په تاوتریخوالي بدلې شوې. د جمعې په ورځ د افغانستان د جوماتونو یو شمیر خطیبانو او ملا امامانو له خلکو وغوښتل چې مظاهرې د هر چا حق دی، خو په مظاهرو کې ملي او شخصي شتمنیو او انسانانو ته زیان رسول یو غیر اسلامي عمل دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم د امریکایي سرتیرو لخوا د قرآن پاک د نسخو د سوځولو له کبله د افغانستان له ټولو خلکو او حکومت څخه بخښنه غوښتې او ویلي دي چې دا نسخې په قصدي توګه نه دي سوځول شوي. باراک اوباما افغانانو ته ډاډ ورکړی چې راتلونکي کې به دا ډول پیښې نه تکرارېږي او دوی د دې مسلې په اړه څېړنې کوي.
د امریکا دفاع وزارت په بګرام کې د امریکایي پوځیانو له لوري د قرآن کریم د نسخو پر سوځېدو خواشیني څرګنده کړې. امریکایي چارواکو د پیښې د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده، خو په افغانستان کې اعتراضي مظاهرې روانې دي او په ځینو سیمو کې خونړۍ شوې دي. په هرات کې د مظاهرو په ترڅ کې پولیسکونو کسانو ته مرژوب لا وښتې. مظاهره کوونکو د پولیسو موټرو ته هم اور ورته کړ او ملي شتمنۍ یې وسوځولې. مظاهره کوونکو تېره اونۍ په بګرام کې د امریکایي ځواکونو له لوري د قرآن کریم د نسخو د سوځېدو له امله اعتراض کاوه. د ازادي راډیو خبریال شرفالدین ستانکزی د یوې مظاهرې منځته ورغلی رپورټ یې راکوي.
د جمعې په ورځ له لمانځه څخه وروسته نږدې ټولو جامع جوماتونو کې دیني علماو باګرام نظامي اډه کې د قرآن شریف د سوځېدو په اعتراض کې احساساتي ویناوې وکړې چې له امله یې ګڼه ځوانان د ښار او ولسوالیو واټونو ته په راوتلو د امریکا ضد شعارونه په ورکړه دولتي تاسیساتو او عوامه شتمنیو باندې بریدونو باندې لاس پورې کړل. هرات کې د والی وین محیدین نوري د جمعې په مازدیګر د لاریون ختم سره خبري غونډه کې ویل لاریونونه د هرات ولایت بیلابیلو ولسوالیو نه سیمو کې تر سره سوي، خو په شینډن درسکان تورغونډي او هرات ښار کې په تاوتریخوالي واوخته چې تشپېتو زیات عام لاریون کوونکي او نظامی ساتونکي په کې ټپي یمړ شوي دي.
هرات په شینډن درسکان او ښار او تورغونډي بندر کې وکسان شهیدان سول او 50 تنه زخمیان سول، چې ولسنه د امنیتي چارواکي د ټپيان او نور ټول جوبل سوي کسان ملکی وګړي دي.
د مظاهرو د غلړۍ تیریونی رئیس افغانستان کمیش د ناتو یو مرکز باګرام کې د مسلمانانو د مقدس کتاب قران شریف د سوځیدل له عمل راپورته تر اوسه د هیواد بیلابیلو ولایتو کې لسګونه کسان پایلو کې مړه یا ټپیان کړی شوی دی، چې دا د هرات ولایت یم د تاوتریخوالي لمن را وغځیده. لاریون کوونکو د پولیسو موټر سوځولو اقدام او په ملي شتمنیو بریدونو ترڅنګ هرات ښار کې د امریکا په کنسولګری هجوم وروړ، خو د افغانستان نظامی ځواکونه په هوایي ډزو د تخریب مانی شوې. مظاهره چانو څخه یو وطن چې د پولیسو په رینجر موټر ډبري وشتي دی پیښې په ځای ازادي رادیو ته خپل احساسات داسې څرګند کړه.
چې باندې واځي موږ کلامي سو موږ په قران مای مطمئنه موږ په قران غواړو
مایدین ادب سم یو رینجر موږ د دولت څخه ګناه دی، د خپل دولت باندې
دولت یې مات خو د خپل دولت درې وستري دا من کوي.
ولسی خلک ادرس کنه او په شیندن کې د مرګ جوب له ارقام تر هغه څو برابر زیات کړي کوم چې دولتي مامورینو یاد کړه، خو په هر صورت د پیښې د څرنګوالي لپاره د څېړنې وایي. عیني شاهدانو لاریون کوونکي د مظاهرې له قانون څخه په سرغړاوي تورن کړ، خو ورسره په څنګ کې د پولیسو له کمزوري هم شکایت وکړ.
یار دا ډول خو مظاهرانو ډیره د سي درغونې مظاهره ماته ښکارا شولا د سي اتمن د چلاس پکې ده دې کې کلاس نه وای کنه، نو دوی نه شو کولای چې د دوه موټر سوځولي وای یا د دوی دغه کړی وای، په خاطر دې چې دوی موټر و درول ورته موټر و درول موټر پرې خودل ته لاړل. سلام پکې وا پولیس ورته موټر و درول په سرک مانس کې په موټر کو سلام وا او دوی ولاړه و تختیدل موټر هم ته وسوځیده او سلام د زهرچانو په لاس ورغله.
دلته افغانستان کې هیڅ حکم داسې نشته چې د قران شریف په به حرمتۍ نوي زوریدلې، خو لاریون کوونکو سره هم په دغه ډول تاریخوالي همغږي نه دی وای خپل شتمنۍ او خارونه باید ځانمن نکړي. همدارس ټول نړۍ کې دینی مقدساتو باندې تیری غندل شوی د امریکا ولسمشر باراک اوباما افغان دولت او ولسمشر حمید کرزی څخه معذرت وغوښته او په دغه هیواد کې د ناتو عمومي قومندان هم لپیخ دی چړنې عوامل ته د قانون نامخې د جزا ژمنه کړې ده، وایي دا د فردي عمل او د دودی نظام تمثیل نه کوي، ځکه نو افغان ولسمشر حمید کرزي خلک صبر او تحمل ته راوبلل.
د روان خبری مجلې د څو مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا د دفاع وزارت چارواکي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له لوري د قران کریم د نسخو د سوځولو له کبله د نړۍ له ټولو مسلمانانو بخښنه وغوښته. د جرمني پوځ وایي د دوی ځواکونو په تالوخان ښار کې خپله یوه پوځي اډه خالی کړې ده. د پاکستان پولیس وایي څلور واړه هغه کسان چې د جمعې په ورځ په پېښور کې د ځان وژونکو بریدونو په ترڅ کې ووژل شول د پولیسو افسران وو. د اټومي انرژي د څارنې نړیواله اداره وایي چې په ایران چې ایران په کم وخت کې د یورانیمو د غنی کولو بهیر چټک کړی دی. په قزاقستان کې اپوزیسیون ډلو نن له خلکو غوښتي دي چې په ټول هیواد کې لاریون وکړي. د نړیوال سره سلیبریډلې وویل حمس ته چیرمه د بابا عامر له سیمې وویشتنه ټپیان د جمعې په ورځ د درملنې لپاره لیږدولی دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي که د سوریې رژیم له سمدستي اوربند سره سلا نه شي د نورې وینې تویدنې مسؤلیت به یې په غاړه وي. د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12:30 په ټول افغانستان کې اوري. نړیوالو چاپي خپرونو هم په افغانستان کې د مظاهرو مسله یاده کړې او د یو افغان خبریال د وژلو قضیه یې څېړلې. دغو خپرونو ته فرشته جلالزی کتنه کوي.
د نیویورک ټایمز پاڼې په تازه ګڼه کې د لغپل لاسه رسیدلي زخمونو تر سرلیک لاندې د افغانستان د حالاتو په اړه یوه مقاله خپره شوې ده. د مقالې په پیل کې راغلي دا د منلو وړ نه ده چې څنګه به امریکایي عسکرو د قرآن مجید په سوځولو لاس پورې کړی وي. ورځپاڼه وایي مسلمانان دا یو کفرامیز عمل ګڼي او په افغانستان کې تر پوځي مداخلې یوه لسیزه وروسته باید ټول امریکایي عسکر په دې خبره ښه پوهېدلی. د امریکایي عسکرو دا کار د هغوی غیر حساسیت څرګندوي. ورځپاڼه زیاتوي چې د افغانانو قهر او غصه د درک وړ ده، خو دا د له تشدد څخه ډکو اعمالو لپاره توجیه نسي ګرځېدلی. ولسمشر کرزي د خلکو د قهر او غصې د کمولو هڅې پیل کړې او رپورټونه وایي چې ملي شورا ته یې ویلي چې د امریکایانو لخوا یې معذرت منلی دی. خو نیویورک ټایمز لیکي ولسمشر کرزي ته شایي چې د خلکو د کرارولو لپاره فشارونه جاري وساتي. په نیویورک کې د ژورنالیستانو د ملاتړ کمیټې په یو تازه رپورټ کې له افغان حکومت څخه غوښتنه کړې چې په ارګون کې د صمد خان بهادرزي په نوم د میلمه راډیو د مسؤول د وژل کېدو په اړه بشپړ تحقیقات وکړي او عاملین یې محاکمه کړي. صمد خان بهادرزی 53 کلن و د سه شنبې په ورځ دا درک سوی و چې مړی یې د چهارشنبې په سهار د هغه خپل کور ته نږدې وموندل سو. د ارګون پولیسو خبریالانو ته ویلي چې د دې معلومولو لپاره یې تحقیقات پیل کړي چې آیا د بهادرزي وژل کېدل هغه ټلیفون سره چې د سه شنبې په ورځ له یو نامعلومه ځای ورته شوی و ارتباط لري که نه. فرانس پرس اژانس ویلي و چې نامعلومو کسانو له دې خبریال څخه غوښتنه کړې وه چې ورسره وګوري او خبرې ورسره وکړي. د بهادرزي یو ملګري یعقوب منظور خبریالانو ته ویلي چې هغه له چا سره شخصي بدي نه درلوده. د ژورنالیستانو د ملاتړ اداره وایي چې د 2001 کال د اکتوبر له میاشتې راهیسې لږ تر لږه 21 ژورنالیستان په افغانستان کې وژل شوي دي. په دوی کې تر نیمایي زیات په عمدي ډول قتل شوي دي.
د افغانستان پولیسي جرګه کې له قانون څخه د ملاتړ ائتلاف وایي چې په بګرام هوایي اډې کې د قران کریم د سپکاوي په عکس العمل کې خلک باید له خشونت نه ډکې مظاهرې ونه کړي. د دې ډلې ویاند نړیوالو ځواکونو ته خبرداری ورکړ چې د خلکو دیني ارزښتونو ته سپکاوی به خطرناکې نتیجې ولري. په افغانستان کې د ناټو مسؤلانو ویلي چې د بګرام په هوایي ډګر کې دغه کار په تیروتنې سره شوی دی او په دې اړه یې بخښنه هم غوښتې ده. له کابل احمد زبیرشمن رپورټ لري.
په ولسی جرګه کې له قانونه د ملاتړ ائتلاف د امریکایي ځواکونو د بګرام په هوایي اډې کې قران کریم ته د شوي سپکاوي پیښه وغندله، خو له خلکو یې هم وغوښتل چې له تاوتریخجنو مظاهرو ډډه وکړي. د قانونه د ملاتړ د ائتلاف ویاند اسدالله سعادتي د جمعې په ورځ خبریالانو ته په دې اړه وویل
اعتراضات مدنی بلند کردن صدا
دی. وایي مدني اعتراضونه او د غږ پورته کول یو مدني حق دی، هیڅوک یې مخه نشي نیولی. خو زموږ غوښتنه دا ده چې که چیرې اعتراض کیږي، که چیرې مظاهره کیږي، نو په تاوتریخوالي دې نه اوړي. د دې امکان شته چې له دغو مظاهرونه چې په ډېر حساس موقعیت کې کیږي ګټه واخیستل شي. د دې احتمال هم لرې نه دی چې سیمه ییزې استخباراتي لوبې پکې وي. څو ورځې مخکې یو شمېر امریکایي عسکرو د بګرام په نوم له خپلې پوځي اډې نه یو شمېر دیني کتابونه او څو قرآني کریمونه وسوځول چې له امله د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې خلکو مظاهرې وکړې. د راپورونو له مخې په دغو مظاهرو کې له لسو ډېر کسان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان دي. له قانون څخه د ملاتړ ائتلاف ویاند همداراز د ولسي جرګې لخوا د یو پلاوي په حواله وویل امریکایانو وروسته له هغې د بګرام د زندانیانو لپاره د هغو دیني کتابونو د سوځولو پرېکړه وکړه چې د یو شمېر داسې کتابونو د موجودیت راپور یې ترلاسه کړ چې د نوموړي په وینا د افراطي مفکورو په اساس و. نوموړي وویل امریکایان په دې نه دي پوه شوي چې په دې کتابونو کې قرآني کریمونه هم موجود و. بلخوا د افغان دولت یو پلاوی چې د بګرام له هوایي اډې لیدنه کړې ویلي د ناټو پوځي مسؤلینو ډاډ ورکړی چې بیا به دا رنګ پیښې نه تکرارېږي. د جمهوري ریاست لخوا په دې اړه په یوې مطبوعاتي اعلامیې کې راغلي چې ناټو چارواکو ژمنه کړې چې د پیښې عاملین به ژر تر ژره په علني توګه محاکمه کوي. د ناټو په مشرۍ د ایساف ځواکونو چارواکو ویلي چې د بګرام هوایي اډې کې قرآني کریم ته د شوي سپکاوي په اړه پلټنې روانې دي او له خلکو یې غوښتي چې د دغو پلټنو د پایلو تر معلومېدو دې له زغم نه کار واخلي. وروسته له هغې چې د دې پیښې په غبرګون کې په بېلابېلو سیمو کې خلکو مظاهرې وکړې، د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما په یو لیک کې د افغانستان له جمهور رئیس حامد کرزي او خلکو نه بخښنه وغوښتله. په لیک کې د امریکا جمهور رئیس همداراز ویلي چې د پیښې له عاملینو نه به پلټنه وشي او د تکرار د مخنیوي لپاره به لازم اقدامات هم وشي.
حقانیر صاحب، د بګرام په هوایي اډې کې امریکایي پوځیانو د قرآن کریم یو شمېر نسخې سوځولې دي. افغانستان ته چې کوم امریکایي پوځیان راځي، د رپورټونو له مخې هغوی ټول د افغانستان له دود دستور او رواجونو سره آشنا شوي وي، نو څرنګه داسې کار بیا له پوځیانو ترسره کیږي؟ پخوا هم د دغسې پیښو شاهدانو
هغه څه چې د امریکایي پوځیان د جګړو په ترڅ کې له افغانانو څخه چې یا بندیان کېږي او یا نیول کېږي، د دوی له جیبونو څخه څه چې ترلاسه کوي یا له دوی سره کوم موجود شیان چې وي هغه په یو ځای کې ډیپو کوي، دا د دوی د عسکري تعلیماتو پر بنسټ باندې. بیا داسې وخت را رسېږي ګمان کوم چې دغه شیان باید دوی له منځه یوسي او دوی به دا تفکیک نه کوي چې په دې کې څه موجود دي، او نتیجه داسې کېږي چې بالاخره په هغه کې قرآن شریفونه هم سوځول کېږي.
د دې لپاره چې دا مسله ډېره حساسه ده، نو ولې باید افشا شي؟ د بګرام شاوخوا کمربندونه راګرځېدلي دي، تلاشیانې دي، او که بیا چیرې یو عسکر دا کار کړی وي، نور امریکایي صاحب منصبان خو بیا د موضوع له حساسیت سره بلد دي، ولې دا مسله را برسېره سي؟
نو دا څو اړخونه لري زما په عقیده. یو کورنۍ اړخ ده او بل یې هم بهرنۍ یعنی امریکایي اړخ ده. کورنۍ اړخ دا ده چې اوس تاسو خبر یاست د طالبانو او د افغانستان د حکومت او امریکایانو ترمنځ د سولې خبرې ډېر ښه پړاو ته رسېدلې دي او اوس په دې باندې کار روان دي چې څنګه وکولی شي لا نور هم دغه اړیکې پراخې شي او په خپله په افغانستان کې د ارګ نه له همدغې سولې سره مخالفتونه را پیدا کېږي او په زغرده دا ویل کېږي چې دوی له طالبانو سره په سوله باندې موافق نه دي. او له بل اړخه امریکایي اړخ دا ده چې په امریکایي پوځیانو کې هم ټول کسان په افغانستان کې د سولې په راتګ باندې خوښ نه دي او ځینې قمندانان عسکري قمندانان جنرالان ممکن په یو ډول یا بل ډول له ښاغلي اوباما سره ترګني ولري او کوشش کوي چې له همدغې موقع نه ښه استفاده وکړي تر څو چې په راتلونکي نومبر کې په امریکا کې په انتخاباتو کې د اوباما تله سپکه شي.
حقانیر صاحب، دغه رقم پیشي لکه د قرآن کریم د سوځېدو پیشي له طالبان سره د سولې په خبرو باندې څه منفي تاثیر کوي؟
لومړی خو دا چې په همدا اوس مظاهرې روان دي، په دې کې افغانان وژل کېږي، د افغانانو ملکیت ته تاوان رسي، هغه له منځه وړل کېږي او له اصلي استقامت نه کوم چې سوله ده په افغانستان کې هم د ښاغلي کرزی په نور څه باندې مصرفوي او هم نور هغه چارواکي او کسان چې په دې کار باندې مصرف دي د هغوی پام په بله خوا باندې اړوي. له بلې خوا له دې څخه خارجي استخباراتي کړۍ ګټه پورته کوي او زه په دې باور یم چې په دې کې به د دوی لوی لاس وي. کله څنګه کېدای شي چې په ډېر کم وخت کې دغسې یوه مسله په ټول افغانستان کې په داسې حال کې پراختیا ومومي چې په هر ولایت کې مظاهرې کېږي او خلک پکې وژل کېږي؟
حقانیر صاحب، تاسو وایئ خارجي استخباراتي کړۍ به په دې کې لاس لري، د کومو کړیو کې مطلب دی او د هغوی هدف په څه؟
لکه څنګه چې تاسو معلومه ده د امریکا او د افغانستان ستراتیژیک تړون سره د ایران هیواد لکه څنګه چې د دوی وزیر خارجه په ترکیه کې په ډاګه وویل چې له همدغه تړون سره دوی مخالفت ښیي، پاکستان هم همداسې او روسیا او چین هم دې ته ورته نظر لري. نو زه فکر کوم چې د دغه تړون ستراتیژیک تړون د مخنیوي په خاطر باندې چې درې میاشتې وروسته د میاشتې د مای په میاشت کې باید لاسلیک شي هڅې روانې دي. نو زه فکر کوم چې هم کورنۍ کړي او هم بهرني دولتونه په دې باندې کار کوي تر څو په افغانستان کې تشنج رامنځته کړي او د افغانستان د جګړې اور لا هم اوږد شي.
حقانیر صاحب کور ودان مننه.
تاسو نن ډېره مننه.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
آزادی رادیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. تاسو کولی شئ چې آزادی رادیو د انټرنیټ له لارې هم واورئ. زموږ د انټرنیټ پته ده www.azadiradio.com. د تونس په نړیواله غونډه کې په سوریه کې د بشار الاسد له رژیم وغوښتل شول چې اوربند ومني. په دې غونډه کې د امریکا، برېټانیا او فرانسې د بهرنیو چارو د وزیرانو په ګډون د اویا هیوادونو لوړ پوړو استازیو برخه اخیستې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل که د سوری حکومت سمدستي اوربند ونه مني د نورو وینو تویونو پړه به په غاړه وي. اټمل ان په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د جمعې په ورځ لاویا او څخه د زیاتو هیوادونو استازي د تونس په پایتخت کې سره راټول شوي وو او د سوری د روان کړکیچ ته پای ته رسیدو په لارو چارو یې خپلو کې خبرې وکړې. د دې غونډې په اعلامیه کې راغلي چې د بشار الاسد رژیم باید سمدستي اوربند ومني. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ویلي که چیرې د سوریې حکومت دا اوربند ونه مني نو د خلکو د وژنې مسؤلیت به یې پر غاړه وي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیم هیکام خبریالانو ته وویل چې د بشار الاسد پر رژیم باید فشارونه زیات شي څو د نړیوالې ټولنې وړاندیزونو ته غاړه کیږدي.
This is a situation that has now gone on for nearly a year.
خغلې هګویدا یو داسې وضعیت چې نږدې له یو کال راهیسې روان دی او په ترڅ کې تقریبا 10 کسان وژل شوي نو موږ باید فشارونه زیات کړو. رپورټونه وایي چې د سعودي عربستان استازي له دې غونډې څخه د اعتراض په توګه ووته ویل دا ډول غونډې نتیجه نه ورکوي. د دې غونډې څخه د مخه په تونس کې د بشار الاسد په سلګونو پلویان د غونډې د جوړېدو ځای ته نږدې راټول شوي وو او هڅه یې کوله د غونډې ودانۍ ته ننوځي. اخوا دننه په سوریه کې د جمعې په ورځ هم تاوتریخوالی او اعتراضونو دوام درلود. د سوریه د بشري حقونو د څارنې ډله وایي چې په همدې ورځ د حما په ښار کې د امنیتي ځواکونو په ډزو کې 13 تنه ملکیان ووژل شول. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیم هیک د سوریه د حکومت له مخالفینو غوښتي چې په خپلو کې د یو موټی شي. نوموړي د سوریې اوسنی وضعیت له لیبیا څخه متفاوت وباله. دی وایي موږ د سوریې د حکومت ټول مخالف مشران هڅوو چې په خپلو کې پر هغو ګډو اصولو یو ځای شي چې ټولو ته د منلو وړ وي. څرګنده ده چې دوی په سوریه کې دا مهال هیڅ سیمه په واک کې نه لري. نو دا د هغه وضعیت څخه بیل وضعیت دی چې تیر کال موږ ورسره په لیبیا کې مخ وو. له بلې خوا د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې اروپایي ټولنه د فبروري له 20 نیټې وروسته د سوریې د مرکزي بانک شتمنۍ کنګلوي. د نوموړي په وینا دی وه هڅه ده چې غواړي د سوریې پر حکومت فشار راوړي څو د مظاهره چیانو له ځپلو لاس واخلي.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې آزادی رادیو ته راستولې دي.
سمع الله د کابل له پولي چرخي اس ام اس راستولې ده. دا اس ام اس پرون را لېږلې ده او دی وایي چې مظاهره ده او 3000 کسانو پکې برخه اخیستې ده. په دې مظاهره کې د پوینا 3 کسان مړه شوي دي او وطن نور ټپیان دي. عبید الله یوسفزی له زرنج ولسوالۍ څخه اس ام اس راستولې دی او لیکي کومکونه دلته کیږي خو جګپوړي چارواکي له دې کې استفاده کوي او اصلي حق حقدار ته نه رسیږي. چارواکي باید دې مسلې ته پاملرنه وکړي. عبید الله د وردګو له ولایته پر استولې اس ام اس کې لیکي کار او روزګار نشته، ځوانان بیکار دي او لوی علت بی امنی ده. که چیرته امنیت وي او دغه ستونزه به هواره شي. پر خلک کندوز پر استول اس ام اس کې لیکي په کندوز کې مظاهره وشوه خو تاوتریخوالی پکې رامنځته نه شو. موږ له خلکو مننه کوو چې په مظاهرو کې تاوتریخوالی ونه کړي، خو له بغلانه بیا پراستولې سمس کې عبیدالله علي کیسې مظاهرې به دوام وکړي، ځکه چې قرآن شریف په بګرام کې سوځول شوی دی.